زګر شپک بجې دي سلای سخصې خلقیم او رواني خبري مجلې اوریدو ته مورا بولم په دې خبري مجله کې د ټولو ریپورتونو په سر کې دا ریپورت اوري چې افغان مقامات وایي د سولې ملي مشورتي جرګه د څو اونیو لپاره وزنډیده او نور ریپورتونه هم درته در اورو. اوس احمد چبر د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پرانیستو نیټه وځنډیده. په پکتیکا کې امریکایي الوتکې سقوط کړی دی. نړیوال هوایي چلند د آیسلند د ورغورځیدونکو پیښو له امله د اوښتو زیانونو اندازه تر میلیارد ډالره زیاته یاده کړه. ایران د فارس په خلیج کې درې ورځني پوځي عملیات پیلوي او د قرغزستان جلاوطنه ولسمشر وویل چې دی قانوني ولسمشر دی. د خبرونو تفصیل. د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د ثور په 12مه نیټه جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د پوهنې وزیر او د سولې ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا جرګه نږدې درې اونۍ وځنډول شوه او د ثور په وروستیو کې به جوړه شي. فاروق وردک د دې جرګې د ځنډېدو علت تخنیکي ستونزې وبللې، خو پخوا تر دې ځینې رسنیو خبر ورکړی و چې د سولې ملي مشورتي جرګه د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر له امله ځنډول شوې ده. تر دې اعلان مخکې د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون چارواکو رسنیو ته ویلي و چې دې جرګې ته ټولې تخنیکي چارې تقریبا بشپړې شوې دي. په افغانستان کې مشت د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وایي د پکتیکا د مرکز شرنې په مربوطاتو کې نن یوه کشفي بي پیلوټه الوتکه راولویده. په جنوب ختیځ زون کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن پلاټ ازادي رادیو ته وویل چې دغه کوچنی کشفي الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله رالوېدلې ده. بل لور ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي ادعا کړې چې دغه الوتکه د دوی کسانو ویشتې ده. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو قومي مشر وواشه. د کندهار مطبوعاتي دفتر نن خبريالانو ته وویل د سپین بولدک ولسوالۍ د قومي شورا غړی بلوخان تیرش په خپل کور کې وشل شوی دی. تیر ورځ د کندهار د شاروال مرستیال هم وشل شو. بل لور ته د زابل د والي ویان محمد جان رسول یار د طالبانو هغه ادارت کړ چې ویلي و په شهر صفا ولسوالۍ او مرکز کلات کې د سړک جوړونې د کمپنۍ په امنیتي کسانو څلور چاودنې کړې دي او شل تنه یې پکې وژلي دي. رسول یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې چاودنې تایید کړې، خو ویې ویل چې د سر زیان نه لري. ټاکل شوې چې د اړو انسانانو په نوم د چک جمهوریت یو غیر دولتي سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مواصلاتي لارې او استنادي دیوالونه جوړ کړي. د چک دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې پروژو لګښت له 4.5 لک ایرو نه ډېر دی چې اروپایي ټولنه یې ورکوي. په خبر کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به تر 2000 ډېرو خلکو ته کار پیدا شي او ټول به شاوخوا 15000 کسان ترېنه ګټه واخلي. سرچینه وایي چې دا پروژې په هغو سیمو کې پلي کېږي چې اوسېدونکي یې له بېکارۍ ډېر کړي شي. د اړو انسانانو په نوم دغه غیر دولتي سازمان د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او مخکې هم د بیا رغونې یو شمېر پروژې پلي کړي دي. وروسته په روانه خپرونه کې نور اقتصادي خبرونه هم لرو. د نړیوال هوایي چلند ټولنه وایي د آیسلند د ورغورځیدونکې پیښې له امله د اروپا پر سر د الوتنو ځنډ او خنډ لږ تر لږه هوایي چلند ته 1.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د نړیوال هوایي چلند مشر جیوانی بیسیګنانی وویل په الوتنو کې د 2011 کال د سپتمبر له 12مې نېټې را وروسته چې په امریکا کې تروریستي بریدونه وشول تر بل هر وخت ډېره ګډوډي رامنځته شوې ده.
At the biggest, the crisis affected 29% of the
لویا سره دغه بحران د نړیوالي هوایي کرښې 90% جدول ګډوډ کړ. هر ورځ 1.2 میلیونه مسافر انتظار شول. لدی تاسو بوت تعینولی شي چې دا بحران څومره بد وو او د سپتمبر د 12مې تر پیښې تاثیر اوږدمهاله و. د اروپا اکثر مهم هوایي ډګرونه نن وروسته تر دې پرانیستل شول چې پرون ناوخته بریتانیا خپل هوایي قلمرو پرانیست. هوایي شرکتونه اوس دا ستونزه لري چې خپل مهالویش منظم کړي او خبر ورکوي چې تر څو پاتې شوي مسافر خپلو ځایونو ته رسوي ورځې به واوړي. د آیسلند د ملکی حمایت مؤسسې نن وویل چې د ورغورځولو شدت له تیرې اونۍ را په دېخوا 80% کې کم شوی دی. وروسته تر دې چې اروپایي حکومتونو تیره پنجشنبې په آیسلند کې د ورغورځېدو له پیښې وروسته پریکړه وکړه چې هوایي قلمرو به بند کړي، په میلیونونو مسافر الوتنو ته انتظار شول. متخصصانو خبر ورکړی دی چې د دې ورغورځېدو ایرې شی په هوا کې د الوتکو ماشینونه له کاره وغورځوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب سر له سبا په فارس خلیج کې درې ورځني پوځي تمرینات پیلوي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال برید جنرال حسین سلامی نن د ایران دولتي تلویزیون العالم ته وویل په دغو تمریناتو کې به پلي، هوایی او سمندري ځواکونه برخه واخلي. د برید جنرال سلامی په وینا دا تمرینات د فارس خلیج، د هرمز، د باریکی او د عمان د خلیج د امنیت د خوندي کېدو په هدف ترسره کیږي. په ایران کې جوړ شوي توغندي به هم د دې تمریناتو په ترڅ کې وازمویل شي. بلورته د ایران د اټومي پروګرام مشر وویل چې د یورانیم د غنی کولو د نوي بټي ځای به مشخص شي. علي اکبر صالحی نن هغه راپورټونه رد کړل چې مخکې ویل شوی وو چې محمود احمدی نژاد د یورانیم د غنی کولو ځای تعین کړی. د ایران د اټومي پروګرام مشر د ایران د کار خبری رسنه یا ایلنا ته وویل چې د نوي اټومي مرکز ځای تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو موږ به وروسته په دې اړه روان کال پریکړه وکړو. د دوشنبه په ورځ د احمدی نژاد مشر سلاکار مجتبی سمره هاشمی وویل ولسمشر لشتر لشه د یو اټومي مرکز ځای تعین کړی دی. د 2009 میلادي کال په نومبر کې احمدی نژاد اعلان وکړ چې ایران به د یورانیم د غنی کولو لس بټې جوړې کړي. د قرغزستان جلاوطنه ولسمشر قرمانبیک باکیف نن وویل چې دی لا هم د قرغزستان قانوني ولسمشر دی. باکیف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې موقته اداره چې د اپریل په اوومه یې واک ترلاسه کړ په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې دا د غلو یوه غاصبه ډله ده. باکیف د بلاروس په مرکز مینسک کې خبرې وکړې. دی مخکې قزاقستان ته تللی و او بیا د روانې اونۍ په پیل کې بلاروس ته ولاړ. بل لور ته د قرغزستان د موقت حکومت مشرانو ویلي دي چې باکیف د خپل استعفا پاڼه مخکې تر دې لاسلیک کړه چې له هېواده ووځي، اما نن باکیف خپله استعفا ونه منله. زه خپل استعفا نه منم، د څه لپاره دا به توضیح کړم. نه میاشتې مخکې د قرغزستان خلکو زه د خپل ولسمشر په توګه انتخاب کړم او ما لوړه وکړه چې د دوی خدمت به کوم. داسې هیڅ قدرت نشته چې ما له خپله قسم راوګرځوي، یوازې مرګ مې راګرځولی شي. نن د قرغزستان په جنوب کې د جلال آباد په ښار کې د موقت ادارې د سلګونو ملاتړ کوونکو او د باکیف د ملاتړیو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. جلال آباد له هغو سیمو ده چې هلته باکیف پناه اخیستې وه. په پولنډ کې به د جون په شلمه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په دغه هیواد کې وار له مخه د دې لپاره انتخابات کیږي چې ولسمشر یې د اپریل په 10مه په روسیه کې د الوتکه په پیښه کې مړ شو. د پولنډ د پارلمان مطبوعاتي څانګې وویل چې د پارلمان رئیس چې سرپرست ولسمشر دی نن یې د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. او اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه زبیر اجمن وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت سلګونو ځوانانو ته د حرفه‌ای زده کړو زمینه مساعده کړې. افغانستان ټایمز ورځپاڼه د ملي پیوستون د پروګرام د چارواکو له قوله لیکلي دي چې دغه ځوانانو ته د نجارۍ، قالین اوبدلو، خیاطۍ او نورو کسبونو زده کړه ورکول کیږي. چارواکو ویلي دي چې د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره به دغه پروګرام ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې ورځنیزې دورې فارغان وایي چې د پاملرنې موسسې او د امریکا د کرنې ادارې ورته په دغه ولایت کې د کوچنیو فارمونو د جوړولو په موخه پسونه او چرګې ورکړي دي. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې له دغې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې څخه شاوخوا 300 کسان فارغ شول. دا هم څو سپورتي خبرونه. په کابل کې د بوکس د یو منتخب ټیم د غوره کولو لپاره سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې په دې سیالیو کې د بوکس له 43 کلبونو څخه 120 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې د کرکټ سیالۍ د دغه ولایت د ځوانانو ټیمو ګټلې. د غزنی د سپورت د امریت چارواکو باختر خبری آژانس ته ویلي دي چې دغه یو ورځنۍ سیالۍ په غزنی کې د کرکټ لوبې د ودې په هدف ترسره شوه.
تسهیل ازادي رادیو مزګرنۍ خبری مجله او رېدا ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په افم سره شریف 15 صفه اوریدئ شي. شپږ بجې او لس دقیقې دي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او د ریپورتونو په کې اوریدئ شي. افغان حکومت د سولې مشورتي جرګې زندیدل اعلان کړ. د افغانستان د تحقیقاتو مرکز له روان کړکیچ څخه د هیواد د وتلو په اړه یوه طرحه جوړه کړې ده. چارواکي څه وایي؟
د افغانستان حکومت له هر هغه طرحې نه چې د افغانستان په امنیت د ښه حکومتدارۍ په پلي کولو کې د ظرفیتونو په لوړولو کې د قانون په تطبیق کې د اداري فساد پوره کولو کې مرسته کوي، حمایت او ملاتړ کوي.
د روزګان امنیتي چارواکي د طالبانو له ولکې څخه د ګیزاب ولسوالۍ او د طالبانو د یو شمېر مهمو قوماندانانو د نیولو خبر ورکوي.
عبدالحکیم معاون حافظ حکمت د ګیزاب مسؤل او یعقوب د ساتانی مسؤل لاعمر د کندهار د معاد مسؤل ټول مسؤل دي موږ نیولي دي.
په کابل کې د جرمني سفیر ملي موزیم ته یو غلا شوې سکه وسپارله او د آیسلند اور غورځونکي غره د ایرو شیندلو له امله افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو استول او وطن زندول شوی. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. د دې خبرې مجلې اوریدل یان د اوریدو لپاره تر پای را سره تم شي. څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې و د غوي په 12 منټه جوړ شي او زندیده د پوهنې وزیر او د سولې ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون مشر نن په کابل کې خبر اعلانو ته وویل د جرګه نږدې درې ونې وزندول شو او د غوي میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي. په دې اړه چې د جرګه ولې سندیدلې ده د څرنګوالي په حق لی حمید مومن نور حال راکوي چې همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه د مومن صاحب سلام علیکم او مهرباني وکړئ که د جرګې د زندیدو د څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه صالح جان، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول د سولې د ملي مشورتي جرګې نیټه د ځینو مسایلو په پام کې ساتلو سره شاته غورځول شوه. ټاکل شوی و چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روانې میاشتې په 12 نیټه جوړه شي، خو د پوهنې وزیر او د دې جرګې تخنیکي مشر ډاکټر فاروق وردک نن ناوخته په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا جرګه درې اونۍ نورې شاته غورځول شوې ده. ښاغلی وردک د دې پریکړې اساسي علت امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر او د ولسی جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر پیل د لوخدل هغه دغه عواملو ته اشاره وویل.
دغه تعداد خلکو سره چې رئیس جمهور په ملي قضایا او مشوره کوي مشورانه وشو او فیصله دا وشو چې د سولې د ملي مشورتي جرګې تدویر د حداقل د 2-3 هفتو لپاره په تاخیر ولوي. څلور عمده دلایل درلود. اول څنګه چې تاسو خبرې چې د افغانستان جلاتماب جمهور رئیس به د می د میاشتې په 10 تاریخ امریکا ته سفر کوي او دا سفر مهم سفر دی. دوهم دلیل یې دا و چې یو تعداد خلکو دا فکر کاوه چې د دې ملي مشورتي جرګې نتایج به څنګه وي او زموږ په ملت کې هم دا سوالونه پیدا کېدل چې جهان به د دې جرګې تر شا ولاړ وي که به نه وي ولاړ. د افغانستان د جلاتماب جمهور رئیس د سفر څخه وروسته دا سوال نه پاتې کیږي. دریم دلیل یې دا و چې تصادفاً د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدویر تاریخ پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیداتورۍ د ثبت نام سره مرادف و. یو تعداد زیاد وکیل صاحبانو به زما نه غوښتنه کړې وي چې که دوی ولایاتو ته ولاړ شي د ثبت نام دپاره بیرته جرګې ته نه شي راتلی، نو بهتره به وي چې یا جرګه لږ په تاخیر ولویږي او یا هم ثبت نام.
البته په دې ترس کې ځینو نورو دلایلو ته هم اشاره وشوه او هغه دا چې خلکو له دې جرګې نه د نړیوال ملاتړ په اړه اندېښنه درلودله. اقتصادي او امنیتي ستونزې هم هغه مسایل وبلل شول چې د جرګې د ځنډولو سبب شوی وي. که د ولسمشر کرزي د سفر په اړه وویل شي نو دا له مخکې نه روښانه و چې ښایي امریکا ته د ښاغلي کرزي د سفر له کبله چې د روانې میاشتې په 6 نیټه د 4 ورځو لپاره کېږي ښایي دا جرګه شاته وغورځوي.
ستاسو ډیره زیاته مننه. د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړیدل د څو اونۍ لپاره وځنډیدل په دې اړه مو رپورټ واورید او مقامات وایي چې د جرګې د ځینو تخنیکي ستونزو او امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر او همداراز نورو دلایلو له امله ځنډیدلې ده. تر دې مخته لویدیز ډیپلوماټانو په افغانستان کې د دې جرګې د زندیدو په اړه خبر ورکړی وو او ویلي وو چې دا جرګه باید غوی په 12 نیټه جوړه شوی وای، خو ممکن چې د امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر له امله جرګه د غوی میاشتې 13 ته وځنډیږي. اوس به د څو تنو افغانانو اوازونه واورو یا پیغامونه به واورو چې د سولې په اړه له ازادۍ رادیو سره ثبت کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه کوم افغانان په خپل رادیوګانو کې چیغې وهي چې دا خارجیان دي زمونږ د ملک وځي او بیا به طالبان وو چې طالبان افغانان نه دي ولې خپل وطن ته نه راځي ولې مخکې د خارجیانو نه په افغانستان کې څه حال وو تاسې نه لیدل چې کوم ظلمونه او کوم مرګونه وینې تویدل په افغانستان کې روان وو هغه خلک خو اوس نه دی شکر الحمدلله اوس خپل ځانونه ورغوئ او خپل ځانونه جوړ کړئ خپله پاکه خاوره کې خدمت وکړئ او خارجیانو ته لاره مساعده کړئ زمینه مساعده کړئ چې وځي د افغانستان وسلم
تاسی ازادی رادیو مازیګرنی خبری مجله او شپک بچی او پوره 15 دقیقې دی د طالبانو له نمتو قمندان ملا عبدالغنی برادر څخه د امریکایانو لخوا تحقیقات پیل شوې دي. امریکایي چارواکي وایي چې له د څخه د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي. په پیل کې د پاکستان حکومت ډیره لیوالتیا نه درلوده چې له ملا برادر څخه امریکایي مامورین تحقیقات وکړي خو وروسته یې دوی ته اجازه ورکړه. احمد تکل په دې اړه د رویترز خبري اژانس مطلب مهم ټکی اوروي.
د امریکا دریو استخباراتي مامورینو چې د ملا برادر په تحقیقاتو کې برخه درلوده د سه شنبه په ورځ وویل ځینې هغه معلومات چې دوی د طالبانو د پوځي عملیاتو له عمومي قومندان څخه ترلاسه کړي موثق ثابت شوي او د معلومات په کابل او واشنگټن کې امریکایي قومندانانو استخباراتي مامورینو او څیړونکو ته مهم دي. د مامورینو چې د موضوع د حساسیت له وجې نه غوړي نمونه افشا شي د ترلاسه شویو معلوماتو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې تحقیقاتو کې د پاکستان ونډه مهمه وه. یو امریکایي مقام له ملا برادر څخه تحقیقاتو ته اشاره وکړه. رویټر خبري اژانس ته وویل چې دا مسایل ډیر وخت غوړي د پوینا په دې اړه د معلوماتو لاسته راوړل د هغو څیړنه او موثق ثابتول ډیر وخت اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د ملا برادر د نیولو هر کله وکړ او هغه د افغانستان په اتکلنه جګړه کې یو مهم پرمختګ وباله. خو ځینې نور امریکایي چارواکي بیا له ملا برادر څخه د پاکستانی مستنتقانو تحقیقات ډیر د پام وړ نه ګڼي. امریکایي چارواکي وایي د ملا برادر له نیولو وروسته د طالبانو په لیکو کې ګډوډي راغلي او دا ګډوډي دوی کمزوري کولای شي. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د ورځنۍ او پوځي عملیاتو چې په دې ورستیو کې ډیر خونړی شوی وو مشري کوله. ځینې څیړونکو د ملا برادر د نیولو د انګیزې او د دې مسلې تر شا د اسرارو په باب ډېری پوښتنې لري. د مثال په ډول دا چې کوم عوامل د دې نیولو باعث شول او څه پېښ شول چې آی اس آی ناڅاپه د خپل پخواني متحد پر ضد اقدام وکړ. په کابل کې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام دا د پاکستان له لوري د قدرت د لوبي او برخه غني اوای پاکستان غواړي په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر کې مهمه ونډه ولري. د امریکا د پوځي مقام د خپل نوم د نه خودلو په شرط رويټر خبري اژانس ته وویل چې د په نظر دا اقدام د سولې پر خبرو اترو د کنټرول ساتلو لپاره یو هڅه او د پاکستان لپاره د دې خبرې ضمانت و چې په افغانستان کې به د سولې په پروسه کې ښکیل وي. د امریکایي مقام زیاتوي دا یو ډاډه دی چې پاکستان د داسې یو موقف غوښتونکی دی او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې د دې خبرو اترو په نتیجو کې اواز بې تاثیره نه دی. په دې وروستیو کې داسې ضد و نقیض خبرونه هم خپاره شول چې په غالب ګمان ملا برادر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره تماس درلود او همدا دلیل و چې دی ونیول شو. په افغانستان کې د ناتو او امریکا سلاکارانو له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتل چې له مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د پروګرام په چوکاټ کې د موافقې په برخه کې د بیړه نه کوي. دوی په دې نظر دي چې په افغانستان کې حقیقي سولې ته د امکاناتو د برابرولو لپاره لږ تر لږه درې کاله وخت پکار دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په دې هیله چې د خبری مجلې د اوریدو لپاره تر پایه را سره تم شي هره د نوي چې یو بل خبری مجله هم لرو چې شپږنیمو تر وو بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو سیاسي چړونو نړیوال نه دولتي مرکز وایي د هیواد لښته وسوند څخه د وټو په هدف یو 25 مدیزه طرح جوړ کړی چې یو کپی به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې ته هم وسپاري. دغه څرګندونه د دې مرکز مسؤلانو نن په کابل کې وی خبري غونډه کړي. دا چې دولت د دې طرح په اړه څه وایي او د دغه ریپورت نور جزئیات په اجمل تور منځ خبر.
د افغانستان د نړیوالو سیاسي څېړنو مرکز رئیس صدیق الله ساحل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل
ما با استفاده از همچو ملاحظاتی که در
دی وی موږ له هغو کتنو په استفاده سره چې په ټولنه کې واکمنې دي په غیر سیاسي توګه د یو څېړنیز مرکز لخوا وکولای شول چې 25 ماده یې طرحه جوړه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته یې وسپارو چې دا د مخنیوي او پریکړو لپاره یو میکانیزم دی. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته چې اصلي لامل یې فساد دی. په دغو طرحو کې تر ډیره د قانون د واکمن کیدلو ښې حکومتدارۍ او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لارې چارې په ګوته شوې دي. دا طرحه تر ډیره هغو طرحو ته ورته ده چې پخوا تر دې د نورو ټولنو لخوا هم وړاندې شوې وې، خو پوښتنه دا ده چې د افغان دولت غبرګون د دا شان طرحو په وړاندې څه دی. د افغانستان د چارو د ادارې ویان فیضی زدران ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له هرې هغې طرحې نه چې د افغانستان په امنیت د ښې حکومتدارۍ په پلي کولو کې د ظرفیتونو په لوړولو کې د قانون په تطبیق کې د اداري فساد په ور کولو کې مرسته کوي له هرې هغې طرحې نه حمایت او ملاتړ کوي.
ویل شوي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه اونیو پورې په کابل کې جوړه شي هم له هغو طرحو څخه ده کوم چې په وروستیو څو کلونو کې د نا دولتي ټولنو لخوا وړاندې شویوا. د ملګرو ملتونو ادارې هم وایي د کومې طرحې چې وړاندې کیږي د افغانانو د غوښتنو او احساساتو ښکارندوی دي او په کار ده چې ورته پام واړول شي.
د افغانستان د ستونزو څخه د وتو په هدف د دغه هیواد د ستراتیژیکو سیاسي څیړنو نړیوال یا نا دولتي مرکز وایي چې یوه 25 ماده ییزه طرحه جوړه کړې ده او دولتي مقاماتو هم د دې طرحې هرکلی کړی دی. ولسي جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تر ډیره د انتخاباتو قانون او د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه بحث ته ځانګړې کړې وه. په دې بحث کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو انتقاد کوو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د ولسي جرګې انتخابات د نوي قانون له مخې ترسره کړي، خو د ولسي جرګې اداري هیئت پریکړه وکړه چې دغه موضوع به د دوی لخوا ولسمشر کرزي ته د استول شوي پلاوي د خبرو له نتایجو وروسته وڅېړي. ماریا صدیقي او نور حال
ځینو وکیلانو ټینګار کوه چې لومړی باید پخوانی قانون لغوه شوی وای او بیا د نوي قانون له تصویب وروسته انتخابات د نوي قانون له مخې شوی وای. خو د ولسی جرګې د ویا مرستیال امان الله پیمان چې د غونډې مشري کول اول دای وای زه غواړم چې د ولسی جرګې له ادرس څخه ته ووایم، هغه دا چې څه د افغانستان د ملت له کوره څه د ولسمشر لخوا په وار وار له اساسي قانون څخه سرغړونه د دې لامل کیږي چې افغانان د قانون پر وړاندې باور شي. بیا به داسې کوم دلیل دی ونه لرو چې باور ورباندې وشي. نو زما وړاندیز دا دی چې پریکړه چې پلاوي له ولسمشر سره ستاسو وړاندیزونه شریک کړي، له هغه وروسته چې بیا هر پریکړه کوي موږ ستاسو په خدمت. د انتخاباتو نوی قانون چې د تقنینی فرمان له مخې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و، خو د ولسی جرګې لخوا د دغه قانون رد د اجرایه او مقننې قوې ترمنځ یوه نوې لانجه وزېږوله. په دې ترڅ کې ځینو وکیلانو بیا د دې لانجې د هوارې غوښتنه کوله او ویلې چې اوس د باید له نوي قانون سره سم انتخابات ترسره شي. د ولسی جرګې غړی انجینیر قرار هم له همدې غړو څخه دی. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیملیکنې لړۍ د وری د میاشتې په 1 نیټه پیل شوې چې تر 2 اونیو پورې به دوام وکړي.
د ازادي او اوریدونکو پر روان پروګرام کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړل شوې. په دې اړه افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې پروګرام کې اوري چې د جمعې د ورځې پر 4 بجو او د شنبې پر 8 بجو خبريږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. شپږ بجې او 40 دقیقې دي. د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د روسکان مقامات وایي چې د گیزاب ولسوالۍ د طالبانو له ولکې نیولې ده او همدارزی یو شمیر وسلوال مهم طالب قمندانان نیولې دي. زمونږ خبریال دواخان میناپالې په اړه راپور لري.
د روزګان کندهار د لوی لارې او په دې ولایت کې د پولیسو د عملیاتي کې تیویان فرید خان وایي چې د ګزاب د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د تېرې شپې را په دې خوا د نړیوالو ځواکونو په مرسته عملیات پیل کړي چې د ده په خبره د ولسمالۍ مرکز ته رسېدلي او څلور طالب قمندانان یې نیولي دي.
برای ماښام د شپې شروع شوي دي خو نن سهار اوس هم عملیات روان دي. خو د ګزاو د ولسوالۍ کوم مرکز چې و هغه یې غرمه ونیوی ځینې او دغه څلور کسه وړوپه غړي د طالبانو دی ساتن له عبدالحکیم معاون چېکمات د ګزاو مسؤول او یعقوب د ساتانې مسؤول
فرید خان وایي چې عملیات اوس هم روان دي. د نوموړي په وینا دوی یو نړیوال سرتېري مرګ ژوبله نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زمان که گلازه دی رادیو او ریده کرنه یا مالداری وزارت تا دو اروپایی طولنه دی کمیسیون لخوا دی کرنیز و محصولاتو او اصلاح شو یا تخمونو دی تولید کابو دو سوا وسایت او وسایل ورکرل شول. د کرنې وزارت وایي د لومړی ځل دی چې هېواد یې داسې پرمختللي کرنیز ماشین آلات ترلاسه کوي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په زیاتولو کې به لویه ونډه ولري. دا رپورټ به د ازادۍ راډیو په سهارنیو خپرونو کې واورئ. جرمني د افغانستان ملي موزیم د هغه لرغونې سکه بیرته وسپارله چې په دې هېواد کې د کورنیو جګړو په مهال جرمني ته استول شوې وه. د همدې سکې د تسلیمۍ په مراسمو کې د ملي موزیم مسؤلینو وویل دوی هڅه کوي چې له دې موزیم څخه غلا شوي لرغوني آثار بیرته ترلاسه کړي. زکیه قیسی له کابله د موضوع له بشپړ حال سره.
په افغانستان کې له ملي موزیم څخه د غلا شویو تاریخي او لرغونو آثارو د بیا موندلو د هڅو لړۍ اوس بهرنیو هیوادونو ته هم غځېدلې او هڅه کېږي د آثار چې د قاچاق په ډول افغانستان څخه ویستل شوي راټول شي. د دغو هڅو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا شوې یوه لرغونې سکه چې د یونان بختري د وخت وه او په دې هېواد کې د درېو لسیزو جګړو په مهال د لرغونو توکو د قاچاقوړونکو لخوا جرمني ته انتقال شوې وه بیرته ملي موزیم ته وسپارل. د افغانستان د ملي موزیم مشر عمران خان مسعودی وویل
دغه کچ نن جرمني سفیر لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. د کندوز د خزینه پر ارتباط لري ملي موزیم کې موجود دی وي شپږ سوه ویشت کې متاسفانه د داخلي جنگونو په جریان کې د نور آثار په څنګ کې د کندوز د خزینه کې هم غلا شوي دي. یوازې درې دېرش کې موږ موجود لرو.
په کابل کې د جرمني سفیر هانس لاوک چې له افغانستان څخه جرمني ته قاچاق شوي لرغونې سکه سپارله وویل
aus dem sogenannten Kunduz-Schatz zurückzugeben.
زه ویاړم چې د کندوز د خزینه په نوم یوه سکه چې له افغانستان نه المان ته راغله شوې وه سپارم. دا سکه د یونان باختري د دورې سکه ده. په 1999 میلادي کال کې یو الماني دغه سکه په فرانکفورت ښار کې اخیستې وه خو وروسته له څو کلونو یې دې ته پام شو چې دغه سکه د کابل د ملي میوزیم ده او شاید دا سکه هلته په پټه او په غلا راوړل شوې وي.
د افغانستان ملي موزیم چې د نړۍ یو له بډایه موزیمونو څخه ګڼل کېدو په تیرو درې لسیزو جګړو کې ډیری لرغوني آثار لوټ شول.
و موریدل چې جرمني د افغانستان ملي موزیم په هغه لرغوني سکه بیرته وسپارله چې په د هېواد کې د کورنیو جګړو په مهال یو افغان پر جرمن په یو جرمني خرڅه کړې وه. اوس هم یوه نړیواله موضوع چې له افغانستان سره تړاو لري د آیسلند اورغورځونکي غره ایرو افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو په استولو او ویستلو کې خنډ پېښ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د آیسلند اور غورځون کې غره د لوخړو او ایرو په نتیجه کې په اروپا کې د الوتکو په تګ راتګ کې درامسته شوی خند له کبله افغانستان ته د څباند شپږ زره نړیوالو ځواکونو تګ ځنډول شوی دی. د ناتو ځواکونو یو ویان نن وویل ټاکل شوی و چې روانه اونۍ له اروپا څخه 15400 امریکایي او 1100 ایتلافي پوځیان افغانستان ته ولېږل شي. د نړیوالو ځواکونو ویندوی په عین حال کې وویل چې افغانستان ته د دغو پوځیانو په تګ کې ځنډ په افغانستان کې د دوی پر روانو عملیاتو هیڅ راز اغیز نه لري. د وویل دا یوازې هغه عسکر دی چې د اروپا له لارې افغانستان ته راتلل خو هغوی چې د کویت له لارې راځي د هغوی په راتګ کې کومه ستونزه نه ده پېښه شوې. په همدې حال کې له افغانستانه د برتانوي ځواکونو ایستل هم له سره مخامخ شوی دی. ګارډین ورسپانې ویلي چې ټاکل شوی و 200 برتانوي سرتیری چې شپږ میاشتنی ماموریت پای ته رسېدلی دی بیرته برتانیا ته انتقال شي خو د اروپا د هوایي قلمرو د بندېدو په خاطر تر اوسه په هلمند کې بند پاتې دي. دغه راز برتانوي رسنیو ویلي چې یو برتانوي سرتیری چې په افغانستان کې ټپي شوی و د درملنې لپاره امریکا ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو هم د اروپا په فضا کې د آیسلند اورغورځونکي غره د ایرو او لوخړو له کبله له افغانستان څخه خپل ټپي پوځیان د درملنې لپاره د جرمني په ځای عراق ته لیږي. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک ویندوی سټیفن الفرد وویل ټپیان له معمول سره سم جرمني ته نشي لیږدولی ځکه چې الوتکې جرمني ته نشي تلی. ده وویل له افغانستان څخه د امریکایي ټپي عسکرو لومړۍ ډله درې ورځې وړاندې عراق ته ورسېده. اوس په عراق کې شل تنه امریکایي سرتیري تر درملنې لاندې دي. دا پوځیان په بغداد کې د امریکا په پوځي روغتون کې تداوي کېږي. الفرد وویل په دې روغتون کې په لوړ معیار د تداوي امکانات موجود دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره یوه اندازه خوراکي مواد او مهمات هم چې له اروپا څخه راتلل له خنډ سره مخامخ شوي دي. ناتو او امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې ټول ټال 126,000 پوځیان لري او هره ورځ د هغوی شمیر زیاتیږي. تر اګست پورې به په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو شمیر 1.5 لک ته ورسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادي رادیو د خبري مجله په همدې ځای پاتې رسی. خو د ورستۍ خبري مجله د اوریدلو لپاره را سره تم شي چې زما